د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د انارګل مشاعرې په شاعرانه بانډار کې شریکېږو.
بیا غوړېږي نو بهار د انارګل، پر وطن به راځي وار د انارګل.
شاعره ډیوه رڼا خپل شعرونه راوروي.
د لیونی عشق په اخره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډېر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی.
محمد اسماعیل اکمل د خپل رادیو، تلویزیون او نورو فرنګي فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
کوم ځای چې سټوډیو و، داس یو ځای و چې یو سولار نه کار اخیستلو، نو هغه ډیر تیار ځای و چې حتی کدر ته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وي.
لنډ حکایت که وخت و، نور مطالب هم لرو. پیل په فرنګي خبرونو کوو. صفی الله استانکزی راوروي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ماشومانو د ادبیاتو کور د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هغو کتابونو ته چې په 1994 لمریز کال کې چاپ شوي او غوره پیژندل شوي ول جایزې ورکړي. په دې اړه له دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په یاد مناسبت غونډه د چهارشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، چې د نوموړي وزارت وزیر عبدالباري جهاني ګډونوالو ته د خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د ودې او پراختیا په برخه کې د ملاتړ او پراخې همکارۍ ژمنه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د تخلیقي آثارو په برخه کې دغه جایزه د آرش ننګیال کتاب راشئ چې هوا وکړو، په معلوماتي برخو کې د پروین پژواک اثر زمین و آسمان، او د ژباړې په برخه کې د محمود مرهون اثر د واورو ملکه ته ورکړل شوه. دغه جایزې هر کس ته 20,000 افغانۍ نقدي پیسې وي، او ترڅنګ یې پر 1,000 تنو هغو لیکوالو چې په یاده برخه کې لیکنې او کوششونه کړي ول ستاینلیکونه هم وویشل شول. هیره دې نه وي چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لپاره د جایزو او ستاینلیکونو د ویش ځانګړی پروګرام جوړیږي. پل فکری کړه میډیوټیک افغانستان او د افغان خبرنیز مرکز ای بی سی د دوشنبه په ورځ د پښتو ژبې دوه مشهور ژبپوهان، پوهاند محمد صابر خیشک او ډاکټر زرغونا زیور رښتین ون منزل، په غونډه کې سر څیړونکي استاد زلمی هیوادمل، استاد لال پاچا ازمون، استاد بریالی باجوړی، د سرحدونو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال، استاد عبدالله کاماوال او استاد محمود مرهون، د پوهاند محمد صابر خیشکی او ډاکټر زرغونی زیور رښتین د کار او خدمتونو په اړه خبرې وکړې. ورپسې د پل فکری کړي غړیو پوهاند خیشکی ته د درناوي په دود لونګۍ په سر او چپنه ورته په اوږو کړه، او میرمن زیور ته هم ټکرای په اوږو کړ. د سور د میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د کور خزینه ادبي ټولنې په نوښت د سولې تر عنوان لاندې د انځورونو او پیغامونو نندارتون پرانستل سو. په دې نندارتون کې چې د بی بی هوا په لیسه کې پرانستل شوی و، د میرمنو په لاس جوړ شوي انځورونه او ځانګړي لیکل شوي پیغامونه چې په وطن کې د سولې او امن په خاطر لیکل شوي او نقاشي شوي و نندارې ته ایښو، چې پر خزینه فرهنګیانو سربیره د ښوونځیو زده کوونکي هم د هغو ننداره وکړه. د پکتیا ولایت د چګو غرو او د غرنیو سندرو هنرمند استاد شینو زازی تیره دوشنبه د 1995 لمریز کال د سور په 14 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله لفانی نړۍ سترګې پټې کړې. استاد شینو زازی ډېره موده د ملي راډیو تلویزیون د موسیقي له برخې سره همکاري لرله او د هارمونیې تکړه استاد و. د پکتیا د جګو غرونو سندرې ډېرې په خوند بللې، او په دې برخه کې ګڼ شاګردان هم روزلي و. استاد شینو زازی له نن څخه 6 کاله له مخه د پکتیا ولایت د اریوب زازی ولسوالۍ د خوازی خیلو کلي کې زیږېدلی و. ځوان هنرمند امین الفت د شینو استاد زوی دی چې د پلار په پلی پالی خی او د غرونو شرنګېدلی شور او نغمه تر خپلو مینوالو رسوي. د استاد روح دې ښاد وي.
د کندهار په عینو مینه کې د موزیم او یو کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني ویلي چې د دغو دوو ودانیو جوړولو چارې د 2 کلونو په اوږدو کې بشپړېږي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره دغه دوالې ودانۍ په عینو مینه کې جوړېږي. د دغو ودانیو لپاره لس جریبه ځمکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول سوې چې 2.5 میلیونه ډالره لګښت لري. د افکو نړیوالی کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامولو او تاریخي آثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو، هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریکو. دا زموږ تاسې ښار دی، هر څه چې زموږ تاسې په امکاناتو کې باید ترې غنو کړو، او د دې ښارو پر جوړولو کې باید موږ کرده اشار وکړو.
د دغه مځکې قباله د شنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل سوه. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړې ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه، بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړئ. په خپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. د الله شریف به مځکه یې راکړل، نو په دې کې دا د دوی نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ دا کتابخانه به د موزیم نقشه سر ته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه، خصوصا د شتمنو خلکو څخه، دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید پخپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کروشانو، د کوشانو دپاره جوړېږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي، او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ شاهدانو لاس تجربه هم ځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینومېنې د کتابتون د جوړولو تر څنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 145 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځنګړی سوی.
تکړه انځورګر عبدالله ارباب له ځوانانو غوښتي چې د خوښیو د محفلونو د ډالیو دود دی بدل کړي. دا چې څنګه غوږ بشو زموږ همکار باز محمد عابد ته.
فیسبوک هغه ټولنیزه رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي. شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي، لیکوالی د خپلو لیکونو لپاره، او انزورګرانی د خپلو انزورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي. لدین علاوه د هر مکتبی فکر خاوندانی د خپلو موخو لپاره کاروي. عبدالله باب چې په ټولنیزه رسنۍ کې او فعال ځوان دی، د خپلو هنري کارونو ترڅنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډیر لاروین یې موندلي دي. نوموړي سمود وړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي. د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول، او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو محفلونو ته ځي، نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي. عبدالله ارباب وویل له دې کاره یې دوه ستر هدفونه دي. یو دا چې یو چا ته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي، او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره اشنا شوي وي.
ودونو کې ځوانان زلمي ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه او داسې شیان وروړي چې هغه د زلمي د کورنۍ په درد نه خوري. مثلا موږ داسې کورونو کتلي ودونه چې 1500 تحفې راوړل شوي دي او ټول ګلاسونه. نو د دغې دود د ماتولو په خاطر او د دې درایجول په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي، موږ ملګرو ته چې دا غي یا کوژدن او یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو توفو په ځای به ماغه ته کتاب ورنو. مثلا کې انجینر به وغوي ته د انجینری یا کفرزن شاعر ادیب به د شعر او د ادب او د سنور. نو د دې یو فائدہ دا چې مثلا د ناوې دراتک تر څنګ چې تسل ملګری یو کس تسل کتاب ویسي نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کیږي. نو دغه د لارې به غټول کورنۍ کتاب د مطالعه سره آشنا شي او یو کتابتون به په هر کور کې جوړ شي.
هدایت الله میړنی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ښاغلي ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده.
زمون په دوستانو کې همدغه سده کلیزه او پروګرامو د ځوان کلیزه المنزله نو ویل چې توفیه دا وړي نو ما ورته چې توفار څو خپل پر خپل د جب نه خلی نو تاسو ما ته پیسې دا کې زه تاسو توفار وړم نو ما غو درباب صاحب خبره وه په نظر کې نیولې مو ما په هغه باندې د قلم کتابچا تر پنسل پاک پوری کتابونه دا ټول ما خسر دا ما کس د مسلک مطابق توخ ساغتم توفار کړ په دې سره هغه دوه ځله خوشاله شو و چې یو ځل ته واسو ان زبې د کتابونه مطالعه کوم او بل دغه د زمونږ چا کم دود دی هغه ناوړه
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص وویل
خدا چې دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي او بلې دا چې غاړه ګلان ورړو ول دا چې هغه په درد نه خوري دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکوو طبي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي او چې چاته دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کوي چې ماته ډېر څه رابخلي دي همدغه ویلت چې ارباب صاحب نور ملګري به دې هوکړې ته سره ورسېدل چې بعد دې هر چاته واده ته ځو په واده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکوو او د خلکو هغه غبرګون اکثر عملم ډیر مثبت دی ډیر خوشحالي کې نسبت دی تکمنګ دی او غاړه ګل چاته ورلو داغه په ځای کتاب ته ډیر پدرنه غوري
یو تنځون چې په واده کې ورته د خاغلی ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو ویل
کامران گردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما واده په دې واده کې ما ته چې تر ټولو قیمتي تحفه وا هغه کتابونه او داس نور تحفه مراغله لګه پلاستیکی ګلان لګه د هغه د پیسو او میلونه وخت چې پتیر شو هغه څه د منځلاله اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی کتاب ما چې زه ولولم زه بل چاته ورکوم خو پیغام دی چې خوريږي او داغه کتابونه له برکته زه اوس د کتاب چې ولولم په ما سات نه تیریږي زه را دت کړم وخت په وخت لاټه کوم چې نوې کتابونه پیدا کړم
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو د بدبختی ده چې لوستي کسان به کې ډیر کم دي او هغه چې په لیک لوس پويږي په هغه کې به محدود کسان وي چې له مطالعې سره مینه لري خو په غوټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایی نه لري د دفن ک پښتانه په خپل کورونو کې کتابونو ته یو الماری به لکړي نو امکان دی ولري چې راتلونکي نسل یې د مطالعې په برکت خپل هیواد د وسنی بحران راوباسي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ثور د میاشتې په شپاړه سمه په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره د شاعرانو لیکوالو او فرنګیانو په ګډون تر سره شو په دې مشاعره کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له ځوانانو وغوښتل چې آزاد مطالعې ته مخه کړي او په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود پراخ کړي زموږ همکار صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم
دا نارگل دا کلنی دوجیز مشاعره دا پنجشنبه په ماښام وو بجه پیل او د شپې تر دوو بجو دوام درلود چې لومړی برخه ویناو دوهمه برخه شیرونو او ورستی برخه د ټنګټکور پروګرام ته بیل سوی و د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مشاعرې په پیل کې ځوانان د مطالعه کلتور تراو بلل او غشتنه وکړي چې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دوه ته پراختیا ورکړي
د تحصیل تر څنګ باندې شرمته تر ټولو لوی فریضه ده د کتاب پات یو څه ته وجو کې کتاب قدر د ناس ورکړي د غیرت چې پر فیسبوک باندې موږ املایي غلطي کوي
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وویل دا ډول پروګرامونه د افرادو ترمنځ کرکه له منځه وړي او پر ځای مینه او سوله راولي شاغلی عزیزی شاعران وهڅول ترڅو په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي
دا د مشترک ادبي فرهنګي محفلونه کولای شي د هر هیوادوال مغز او زړه د سولې هنر علم تمدن پرمختګ ملي یووالی مینې او افغاني او اسلامي قوت په پلوشو روښانه کړي
تر ویناو وروسته مشاعره پیل شوه مشاعرې تر اغلو شاعرانو دا نارگل مینی جانان او د وطن په ساينه شیرونه وویل
جار لخپل ځان چې وڅم پیژندلې دي جار لخپل ځان چې وڅم پیژندلې دي نور آشنایی می په تیاره کې دړاند مزل
بیا غړې جنو بهار دا نارگل بیا غړې جنو بهار دا نارگل پر وطن برازی وار دا انارگل.
د مشایره ګرنوالو د ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د انارګل مشایره د خوند ډکه وبلل. د دوی په وینا په مشایره کې د ګرنوال شمیر زیات وو او شاعرانو په خپلو شعرونو کې تر ډیره ښه پیغامونه درلودل.
د انارګل ته ورته نور مشاعرې چې سوي دي په کندهار ولایت کې ټولې د تیرو کلونو په څیر باندې ډېر تغیرات پکې راغلي دي. یو دا چې په تیرو میاشتنیو مشاعرو کې به جرګګۍ نه وه، همداسې به شعرونه ویل کېدل، خو اوس په هره مشاعره کې جرګګۍ جوړه سوې ده. مشاعرې لپاره جرګګۍ جوړه سوې ده، په هغه مشاعره کې جرګګۍ شته او هغه شعرونه تر کره کتنې ایستل کېږي. او بیا د مشاعرې په پړاو کې، د مشاعرې په اوږدو کې، د هغه شاعران چې شعر په شعر کې یو څه وجود ولري، هغو شاعرانو ته تقریبا 50 تنو ته جایزې ورکول کېږي.
هر مشاعره د خپل ټولنې استازیتوب او کلتورونه وړاندې کوي. کوم ډول چې موږ او تاسو په کندهار کې انارګل لرو، ننګرهار کې بیا موږ او تاسو د نارنج ګل لرو، همداسې په خوست کې فکر کوم سینزرګل لرو. نو دغه هغه مشاعرو نمونه دي چې دغه ځای خلک د خپل ټولنې دود او دستور، خپل کړوړه او افکار، خپل هغه ټولنې غصه چې احساسات دي د شعر په شبه وړاندې کوي.
د مشاعرې بل برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوي و او د کندهار محلي سندرغاړو پکښې بیلابیلې سندرې وویلې.
ارغنداو بیا گل گل زار دی، نو ژوندل نو اسرار دی، سریش کوپی دی نو بار دی، پر هر شاخ لے د بلبل آواز ندی، گل
ځوان شاعر ډیورنا لنډ موده کې چې شاعري کوي، خدا ادب استادانې وینا پخه او کلام یې اوچت ګڼي. په شعرونو کې رومانیت څرګند دی، خو د ژوند لپاره هم غږ او پیغامونه لري. زموږ همکار داود تپان پوښتلې د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. یو داسې څوک درته په دې اونۍ کې موږ را مېلمه کړی چې ښایي په نوې شاعرۍ کې تاسې ډېر ابتکارات ووینئ، خپل معرفت به د دې له خولې واورئ.
ډېره مننه. زما خپل سلامونه نه کې هیلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډیوه رڼا یم او دویم کال محصله د شریعت پوهنځي، او بس نوې نوې شاعري پیل کړې.
د دې نوې شاعري خبره دی وکړه، ما یو بیت اوریدلې وای، لډیرو لاس واخلې وو پر وجود وتړه، د ورکه دو ویره د زړه پر وجود وتړه، د سی یو چې می اوریدلې وو. که په لندو یو څو بیتونه دې غزل یا نور راته وای څو پر اوریدونکو کی خبر سي.
مننه. هغه نوې غزل وو چې لډیرو لاس واخلې یو پر وجود وتړه، د ورکه دو ویره د زړه پر وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړاند پورې وجود وتړه. تا پورې ځان تړل اشنا را ته په دې معنا دی، ورشه د غره په سر ویخته پورې وجود وتړه.
دغه بیتونه خو به اوریدونکو اوریدلی، شاعري مو څنګه پیل کړه؟ دام را ته وای.
شاعري خو لګمډیر ماشوم ته مې علاقه درلودله، مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې د ښوونځي له شپږم صنف څخه، خو په دې مې کله هم فکر نه و کړی چې زه د شعر ولیکم، او حتی په دې نه پوهېدم چې زه دا کولی شم که نه. بس دا اتفاقي وشول، همداسې یو چا سره مې خبرې کولې، بیا هغه راته وویل چې ستا خبرې د شعر غوندې دي. بس لامه غزل لیوی خبری نوی، یو غزل او بالاخره لاغه غزل نور شاید.
من نه دیگه غزل کوم بیتونه در تیاد دی، اغا اولنی شعری چال یاد نوزی.
او دست خدا خو نه پیغام یو غزل و چې یو بیت و چې لګ البته د قافیه سم زه هم پکې وځه کزما لمړی بیت و چې اوس مې د زړه خبره پزړه کې نه پټيږي په خله راځي رانه دنیا خبرېږي.
معمولا په شعر کې مطالعه کوي کوم شعر مطالعه کوي په کلاسیکو شاعرانو کې په نوو شاعرانو کې څرک څډول شعر خوند درکوي؟
کار څونه سره مطالعه کې بیا هم کم ده او بیا د بیا خدای سي برخه ده چې ډېره پراخه ده خو بیا زه کلاسیک شاعرانو هم ډېره مطالعه کړې دي او اوس یې هم مطالعه کوم او ما چې ډېر څه زده کړي لغوي نه مې زده کړي دي مثلا رحمان بابا دا خو مخکره خبره ده اتمن ارسو گلولی یا نور کاظم خان شهیدا هم داسې نور او په نو شاعرانو کې هم ډېر زیات ښه شاعران لرو کوم یو نوم به درته واخلم که ډېری دي نو مثلا هغه کسان چې ډېرې مطالعه کوم یو خو کاروان صاحب دی ډېری شاعران دي. نو
مننه. یو بل غزل دې اوریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې؟
غزل دی وایي چې نه یې څه وښودل نه ترې خزانې جوړې دی د داسې زړونو نه به څنګه آینې جوړې دی په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړې دی او ښایي دا فکر راته ستا په شتون یقین وبخي ښایي دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي د آسمانونو تر منځ څنګه فاصلې جوړې دی او زموږ د کلي نه ډېری خلک په دې کډه شول چنور زای نو پاتې هر زای هدیرې جوړې دي او ډیوی چې ته ومې لاسونی ویو بوتم ډیوی چې ته ومې لاسونی ویو بوتم په ټول تیار مالت با سمې انګازې جوړې دي.
ډیر ښه ښه شاعری مکړې. څومره وخت کیږي شاعری کوي چې اوریدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامدار ډول دي شاعرانو نه دا پوښتنه کیږي څومره وخت کیږي شاعری کوي؟
زخ کوم شاید څوک باور ونه کی ډیر وخت نه کیږي بس یو پنځه شپږ میاشتې ده. بس
په دې شپږو میاشتو کې د څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کی ډیر ترې لیکل کیږي.
بالکل په لومړیو میاشتو کې البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله شاید تر اتیا او داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلې وي او همدارنګه څو نظمونه خو اوس سره کمه شوې ده او منتظر یم چې الهام راشي ورسې ولیکم.
نو شاعری د سیده سي کنه په لاس درغله نو سړی نه ډیره لیکل کیږي که څنګه دا تجربه لري؟
او بالکل دا تجربه راته شوې ده بیا ډیر فکر دا د کنه چې په پسلنې هوا کې چې هوا ډیره خوي ډیره کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعری کوي سره دې چې دا سينه ده هغه وخت ما شاعری نه پیل کړی و د زمينه یو څو وخت مخکې ډیر شاعری مې کوله خو اوس دا د هر څه زمينه مسيده دغه فضا هم ورته جوړه ده خو بس نشم کولای.
درسي مصروفیتونه یا درسي ماحول سیکلی د شاعرانو په وړاندې هغه ستونزې ورته ایجاد کنه؟
شعر خو فکر کوم دا یو یو داسې علاقه ده چې کته څومره مصروف اوسې شاید در سره اوسې کنه ځکه دا د زړه هغه علاقه مندي ده له یو څه سره شعر سره خو بیا هم کېدای شي لږ لږ مخه ونیسي ما اجازه نه ورکوو دومره چې اس مور ته پرېنه دي.
بیا هم ستا یو غزل اورو ځکه اورېدونکي به د دې په تمه یي چې ستا ډېره شاعري به اورېدي خبرو پسې.
وایي چې د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی دا کس له ډېر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی او ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی او لاړ بې سکونه خلک شول په بدیت کې مقیم نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی او که ته ونه غواړې زه سا هم اخیستلی نه شم ربه قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی او ترې تاوېدای هم نه شم منځ ته یې هم نه شم ورتلی ترې تاوېدای هم نه شم منځ ته یې هم نه شم ورتلی ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی او کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی.
یو بل غزل هم درنه اورو یا به نظم واورو که نظم ولرې؟
اور سره د نظم نظم دی د ژوند په نوم وایي چې ای ته پوهېږي چې ژوند څه ته وایي ای ته پوهېږي ژوند د چا نامه ده چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي ژوند د یو داسې نامرئي موجود د سا نامه ده بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي خو ته پوهېږې خو ته پوهیږي که انسان نه وي دا ژوند به څه وي، هیڅ به هم نه وي، بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي، هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کېږي، که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ خو د ژوندیو هومره ډېره کېږي. اے ته پوهیږې ژوند که تریخ دی خوګلني هم لري، ګناه ته هم کله پښه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري. اے ته پوهیږې زه یې هم تر دې زیات نه پېژنم، بس نور به څه ووایم، څنګه یې تعریف کړم درته، زه ډېر څه پېژنم خو ځینې کیفیات نه پېژنم، خو دومره وایم دومره وایم چې خو دومره وایم دومره وایم چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره، ژوند د سپینګیري پلار وروستۍ خبره.
ډېره مننه. د خویندو لپاره به د پیغام څه یې په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو، یو غزل هم راته ووایي. بیا
سمه ده، بس پیام خو پیامونه ډېر ورکړل شوي دي، په کار دا ده چې اوس عمل پرې وشي. خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته وایم، هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ، او په دې تمه مه پاتې کېږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي، دا هېڅکله امکان نه لري. که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغییر ونه شو کړی، نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نشو کولی، هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی. دا کلمه باید له خپل ذهن نه لرې کړو چې نه کېږي، نشم کولی او ناممکن ده. اوس د امکاناتو زمانه ده، هر څه امکان لري، نو پکار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي.
ډېره مننه. غزل ته دې په انتظار.
وی غزل دی البته، وی اسمان ته نه کوزیدل ځمکې ته خاته وګړي، اسمان ته نه کوزیدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي، او چېرته چې هېڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي. او په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل، په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل، په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي، او نړۍ لټول یا سانتیا سروي رحم دا سیوا لبدبختی بفکې په وچړو وې د وګړي. او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنگ وا چې هیڅ به نمړ کېد، هیڅ نمړ کېد وګړي. او ډیوه مونږ دا سخار کې ژوند ته اوګه کې خو دې چې ډیوه مونږ دا سخار کې ژوند ته اوګه کې خو دې چې په سرکونو به و هر ورځ پراته وګړي، او اسمان ته نه کوزیدل ځمکې ته خاته وګړي، چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي.
ډېره مننه سیمرکې ته مو وخت.
هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې زه مو راوبللم.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د صوفی او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د حال او بیالی بیل عالم دی. صوفی او سالک چې کومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک چې لټوي، دوی د کومې خزانې لټه کوي. دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسلې راوروي.
خزانه یو بوټ به هره ورځ ځنګله ته ته او بوټي راوړل، که به کله باران ورېده یا به ناروغ وه یا به مجبوره وه چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي، په هغه ورځ به وږی نهار ویده کېده. په ځنګله کې یو بزرګ اوسېده. بزرګ به بوټبا ته کتل چې د وخت په تېرېدلو سره بوډا کېږي او له کاره وځي. نو یو ورځ یې ورته وویل، ته ولې په ځنګله کې لږ وړاندې نه ځې؟ بوټبا ځواب ورکړ، د څه لپاره؟ کار څومره له لرې ځایه بوټي راوړم هغومره به ډېر ستومانه شم، او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته. بزرګ ورته وویل، زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شي هورې به د مسو په یوه کان واوړي، که د بوټو په ځای ښار ته مسیوسي نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي، بیا به دې ته اړنه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشي. بوټ به له ځان سره وویل، راځه توکل په خدای. ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله. بوټ به څادر ورته وغوړاوه، مسی پکې را بار کړل او په ښار کې یې د لرګیو د بار د اوو چنده په بیه وپلورل. بوټ به له ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله. دا چې هفته پس ځنګله ته لاړ د بزرګ پښو ته ور ولوېده. بزرګ ورته وویل، دا خو دومره خبره نه وه، که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بوټ به ورته وویل، نه نه کلا ډیر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي. بزرګ ورته وویل زه پوهیږم چې لا وړاندې مس نشته، خو ورې باید د سپینو زرو په کان واوړې، یوه پیره سپین زر د درېو میاشتو ډوډۍ درکوي. بوټ با په ځنګله کې ښه وړاندې لاړ، هورې د سپینو زر کان ومونده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلوره چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده. درې میاشتې وروسته چې بوټبا ځنګله ته ته لاړ او د بزرګ ورباندې سترګې ولګېدې، ورته یې وویل دا ځل نور هم وړاندې لاړ شه، هلته به د سرو زرو په کان پیښ شي او په یو نوبت کې به دومره بار ورڅخه یوسي چې پوره یو کال به د ډوډۍ په غوړیو کې وي. د بوټبا زړه په ټوپونو شو، د خدای په مانی نیت یې وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي. خو بزرګ ورته وویل شیبه نیمه رانه مځه، ته به بیا پوره یو کال ځنګله ته رانه شې، خو زه به بوډا شوی یم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی. ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه وینې، ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکړم او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بې صبره شوی بوټ به وویل ستا یې کور ودان، خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم. بزرګ ورته وویل که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړې، د سرو زرو یو بار به د یو کال ډوډۍ درکړي، خو د الماسو یو بار دی د ټول عمر مصرف پوره کوي. بوټ بس هم دستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ منځ ته روان شو او د پړکېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ. د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې، ورته یې وویل نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو، ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې. اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم د سره نشته، د ظاهر سفرونه پرېږده، ځنګل هیر کړه، لرګي هیر کړه، د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه، د باطن سفر پیل کړه، خپل گریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګران بای خزانې ته ځان ورسوه. د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده. ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې، نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه. بوټ به ورته وویل له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي، ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې؟ ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده، دغسې ده؟ بزرګ ورته وویل هو، چې کله مې د الماسو خزانه وموندله نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه، تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه.
محمد اسماعیل اخمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ. له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل، خو اخمل خپله مبارزه پرې نه ښوده. پایله یې دا شوه چې په دې وتوانید چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي. اولته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته دا عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي. ښاغلی اکمل کابل ته راغلی او زموږ همکار نورګل شفق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
اسماعیل حقمل صاحب خیر راغلی خوست نه. پام دې دی پیژنم چې نوم دې اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی او هلته په رسنیزه برخه کې ځینې ژورنالیستي هڅې کوي. نو اول بام دې ځاینه شروع کو چې ته په دې برخه کې څومره دخیل یې، نور خبري به ورسته کو.
شفق صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه او د ازادي رډیو ټول اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. شفق صاحب زه تقریبا لاس کال کې چې رسنیز ډګر کې کار کوم او اوس د یون میډیا ګروپ مشر به حیث کار کوم. په دې کې رادیو تلویزیون د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي.
حقمل صاحب خوست دغه سی یو ولایت دی چې که یو خو کله دا خبرونه ورنه اوریدل کیږي چې ډېر خزینه زده کوونکي هلته شته، پوهنتونونو ته ځي، په ځینو دفترونو کې هم کاري مواقع دوی ته مساعد دي. همداسې بیا بل اخوا که وګورو نو د خوست اکثره ځوانان مسافر کیږي نورو هیوادونو ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره، او دا خو یوه مسله ده، ولور دی او نوره کیسې دي. خو زه په دې مسلو نه غږېږم، زما او ستاسې خبرې همدا د رسنیو په اړه دي. نو که راته وایي هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي؟
شفق صاحب کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوې دولت راغی په هغه کې اغه نو وروسته په خوست کې په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډیر چټک خو بیا په خوست کې د فعالیتونو له کابل نو وروسته یا د لوی ښارونو ډیر چټک په خوست کې هلته سیمیزه اتن نه رادیوګان سیمیزه د چې خوست نه فعالیت کوي 15 فور شاوخه مجلې دی چې هلته کار کوي دوا شخصي تلویزیون یا ملي تلویزیون چې کار کوي نو نسبتا نور ځایونو ته جغرافیه د خوست چې ګور هغه ډیر کوچنی ولایت دی خو نفوس زیات دی هغه رسنیز فعالیتونه ولا بیخی خراوان دی نسبت نورو زینتا یا وقت که با چه لمره وقت و لمره کالونه که با ده خوست خبریالان آن تر غزنی پر اطلال لوگار غزنی پکتیا و پکتیکا طول ولایتونو خبری پوخخ و ده نور لپار ده موال را طول اول لپار با ده طول ولایتونو تا دوی سفرو نکوال نو رو رو بیا نورو زینو کم رادیوگانه و تلویزیون جور شوال خو خوست چه و خوست او سم لکه ده زون اغا درسنه یو تیر تود بازار خوسته
تاسیم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نو وروسته کادرونه کم و د رسنیو په برخه کې هم ځینې داسې کسانو تم کارونه پیدا شول چې هغه اماتور یعنی د سی مسلکی ژورنالیزم نو ویلې نو تاسیم کاغه د لمړنۍ ورځو په اړه راته وایي خصوصا شاعران او ادیبان به په هغه کې ډیر دخیلو په رسنیو کې هغه د لمړنۍ وختونو کې څه تاسو راته و کې
شفق صاحب رښتیا هم چې په لمړنیو کې هر څه چې وي هر څه چې اساس اکودل کې لمړی کې ډېر خامای لري نو هغه وخت کې لمړی کې ډېر زیات مشکلات وو وسایل ډېر کم بوت وو به ډېر ابتدی وسایل نه منکار اخیستلو لمړی کې رښتیا هم چې ډېر زیات ستونزمنه وو او داسې یو ځای کې موږ پایل وکړلو چې زموږ سټوډیو دومره کوچنی و عمل ته به سټوډیو و او هغلته مو د تخنیک چارې هم کولې حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو و داس یو ځای و چې یو سولر نه مکار اخیستلو نو هغه ډیر تیار ځای و داس یو ځای و چې حتی کدر ته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وي او حتی کله نه کله به داس وشول چې موږ به چې په خبرونه کې ناسو مار به راووتلو یعنی داس یو حالت موږ را پیل کړی د شفق صاحب ټول کارونه په خپله کول کله چې موږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو یا دا نور کارنه مخک وړه هر څه په خپل وکړل سره د چې موږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه خو هغه کوم څه به چې ورسره هغه هدایتنامه چې ورسره و نو هغه به مورته لوستل بیا موږ هغه څنګه کارنه پر مخ کې بول ځکه موږ سره دومره پیسې نه وي چې موږ مسلکی کسان ته ورکړی وای هغه راته نصب کړی وای هغه لومړی کې هغه مایکونه چې و شفق سه موږ عمل ته په خوست کې وخت سلام دغه مایکونه چې په جمعتون کې د لاوډ سپیکرونو لپاره په کاریږي ډېر کیفیت ټیټو هغه نام کار خو تقریبا 15 دنې مایکونه موږ په درنیم زره کلداري اخیستو نو په ډېر داسې یعنی کم امکانات سره موږ پایل وکړلو خو ورو خکېدل هغه نو وروسته چې د کرکټ لوبې به موږ نشوالې په هغه وخت کې ځینې ګردی میزونه موږ درلودل او ځینې نور ډېرې ښه خبرونه پایل کړل چې یعنی هغه رسنیو کې موږ داسې لومړی کې چې رادیو پایلوله و مو کتل چې کوم شان پر رسنیو کې نشته او ته خلکو لیوالتیا د څه شته درلوده نو هغه موږ وکړل د هغه پاسه سره موږ خبرونه بیا جوړې کړل خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړلو ډېر خوند ورکړلو نو بیا یو موثر غلی په هغه وخت کې سروې کړي و بیا نه پوهېږم ډېرو خلکو ورته ویل چې دغه خپرونې زموږ ډېرې خوښېږي نو هغې بیا ما ته زنګ وکړل چې دا خپرونې موږ چې سروې کړي ده خلک اورېدونکي ډېر لري موږ غواړو چې دغه خپرون لپاره موږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکړو تاسو ته نو هغه و چې هغې موږ ته اعلانات راکړل هغې بیا ډېرې
امکانات پیدا
بالکل هغې نه وروسته بیا یوه بله موثر راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول هغه خوست ته چې کله مهاجرین راغلل کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه نو په هغه وخت کې یوه بله موثر وه چې هغې بیا د مهاجر لپاره کار کولو هغې هم بیا موږ ته پروژه راکړله نو ورو ورو مو دغه خپل امکانات هم ښه کېدل بیا مې هغې نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب خو تلویزیون لپاره هم بیا هېڅ امکانات نه لرل ځکه هغې ډېر زیات پیسو ته ضرورت و دلته به مو چې پوښتنه وکړله چې څومره مصرف ور باندې راځي نو هغې بیخي 2 لکه ډالر راته ښودل بیا مې خپله هڅه پیل کړله چې د انټرنیټ له لارې وګورم. بالاخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومې نړیوالې معتبرې کمپنۍ دي، هغوی سره مې اړیکې ونیوله. بالاخره هغوی سره مې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړلې. وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او مونږ ته چې رارسېږي څومره تمامي کې، نو ډېر په ارزانه تمامېدل. نو هغه و چې ځینې یو شمېر تلویزیونونو ته ورغلل، راډیوګانو ته ورغلل، که چېرته وسایل غواړئ مونږ درته کولای شو دا وسایل په ارزانه درته پیدا کړو. نو یو تلویزیون و، هغې دوه درې ترانسمیټر یا دستګاګانې غوښتې، یو دوه نور راډیوګان وسایل غوښتل. ډېرو راډیوګانو دا وسایل او تلویزیونونو چې راجمع شول، یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو، نو ډېر په ارزانه مونږ ته تمام شوه. یعنی هغه خپل وسایل شیان چې مونږ غوښتل هغه داسې وښه لکه مونږ ته چې مفت تمام شوي وي. په دې ډول سره مونږ وکولای شو چې تلویزیون هم پیل کړو. کله چې راډیو پیل کړله، هغې لپاره مونږ کارکوونکو د کمښت سره مخامخ و، ځکه دا یو ډول مبارزه وه. ځکه نه مو چاته معاش ورکوله، نه مو ډوډۍ ورکوله، هېڅ امتیاز مو نه ورکول. هغې به راتلل د یوه احساس له مخې به کار کولو. بیا مو د ترڅنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړلو چې عملي او نظري زده کړې به مو ورکولې. نو هغې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه مونږ بیا په راډیو کې هم کار اخیسته، هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم صنف نه به د پوهنتون نه فارغ و، هغه بیچاره به په هیڅ نه پوهېده. عملي کار به هیڅ نه وکړی. نو هغه به چې کله مونږ راوستل و، درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې مونږ پروګرامونه لرو، په درې میاشتو وروسته به دوی دومره یو برجسته کسان شول، ځکه دوی به تیار څلور کاله کار کړی و، یو نظري به یې درسونه ویلي و، خو عملي کار ته به ضرورت و. نو هغې مواد نه بیا مونږ هغه مرکبه چې وا مثلا خبر ریپورټ څه شان بو، هغې نه مونږ به په راډیو کې هم استفاده کوله. هم د راډیو کار ورباندې جوړو، هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کار ورباندې جوړو. نو داسې یو بل دغه پروګرامونه یو بل سره سپورټ کول، یو بل ملاتړ کول، بالاخره ورو ورو مونږ په ودرېدلو.
حقمل صاحب، د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنې دا ځینې لارې چارې لري چې فرزند ته جواز واخلي او اړوندې داری د هغوی سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره. په دې کې فرزند کوم مسلو سره تر اوسه مخ شوی، یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي، یا غلارې چارې پیچلې دي؟
شفق صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی، د هر پروسیجر ډېر اوږد دی، خو خصوصا د رسنۍ دپاره چې کوم پروسیجر دی، یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسوي. د امنیت نه، څارنوالۍ نه، اطلاعات فرهنګ نه، مستوفیت نه، امنیه قومندانه، د ټولو نه به اسناد خلاصوي. هغې نه وروسته بیا یو کمیسیون وي، تخنیکي وسایل ګوري، هغه کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا امنیتي کمیسیون، د امنیتي کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا مرکز ته راځي، مرکز ته بیرته همدغه ټولو ارګانونو ته بیرته ځي، بیرته خوست ته دغه مکتوبونه لیږي چې دغه سړی په اړه معلومات راکوي، بیرته هغه ځای نه معلومات غواړي. نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده، بیخي ډېر وخت نیسي او ډېره خسته کنه ده. او بل هم شفق صاحب، چې ځینې خلک په سیمه ایزه کچه یا په خپل ولایت کې، یا زورواکي، یا څوک یا څوک، یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني، نو هغوی یو ډول هڅه وکړله چې زمونږ د دغه هڅو مخه ډب کړي. خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې مونږ لرلو، انشاءالله چې مونږ وکولای شول چې هغې نه تیر شو، او بالاخره انشاءالله د جواز چارې هم خلاص شولې. تر اوسه خو مونږ د تلویزیون امتحاني خپرونه لرو، او د نن ورځ په انشاءالله رسمي خبرونه پیلېږي.
اوس فرزند تاسو څه ډول خبرونه غو امتحاني چې لره څه ډول دي؟
زمونږ د رادیو نوم یون پونوم ده، او د تلویزیون نوم زرغون ده. اوس مهال مونږ چې اکثره سپورتي خبرونه نشرو، سپورت پکې دی. کله چې بیا امتحاني نشرات پای ته ورسېدل، بیا مونږ ورته یو ښه منظم پلان مو نیول، هغې مخته ځو انشاءالله.
رسنۍ د دې تر څنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي، پیښونه خبروي، ځینې روزنیزې خپرونې هم لري. تاسو مخکې اشاره مو وکړه ورته د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سره مرسته کولی شي. تاسو هغه ډېر فوکس یا هغه ټینګار په چی شي؟ د سپورتي برخه ده، داسې ځینې روزنیزې برخې هم لرې؟ نه،
بالکل. شفق صاحب، په راډیو کې مونږ بلابل خبرونه، خبری، سیاسی، اقتصادی او ټولنیز موضوعاتي خبرونه لرو. په تلویزیون کې مونږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځنګړې کړې ده، ورسره سیاحت ته، طبیعت ته.
او به خیر وروسته پوښتنه بده وکم چې د خزینه طبقه ونډه څومره ده په خوست کې د ژورنالیزم په برخه کې، که هغه تلویزیون دی، که راډیو ده، که مجلې او نورې رسنیزې برخې دي؟
په مجلو کې فعلا مېرمنې کار کوي، پخوا په تلویزیونونو کې هم ځینې دولتي تلویزیون کې کار کول او رادیوګانو کې کار کول. اوس هم یو نیم شمیر شته چې په رسنۍ کې کار کوي. هغه د دوی ونډه ښه ده.
ډېره مننه حکمل صاحب.
بخښنه غواړم که وخت لرې. یوازې یوه مسله غواړم چې هغه ووایم. شفق صاحب، د پلارون نه یوه ګیله غوندې کوم. هغه پلارونه داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکری وړتیا په اساس نه، بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت ورکوي او په دوی باندې باور کوي، او دا ډېر استعدادونه وژني او د ډېرو پرمختګونو مخه ډپ کوي.
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم، خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي.
بالکل شفق صاحب، زه په خپل په لومړی کې سره دی چې د اقتصادي ستونزې وي، د نورو ناخوالې وي، د دې ترڅنګ د ډېر د نظر اختلافات سره په خپل کورنۍ کې لپلار نن رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالفو. قسم زه د کورنۍ کشر زه یم، خو دوه درې کالونو اختلافونو وروسته مې دا ورته ثابته کړه چې زه کولای شم چې یعنی د دې وړتیا لرم دا کارونه کولای شم. اوس مې پلار هم خوشحاله دی، ورونه مې هم خوشحاله دی، کورنۍ مې هم خوشحاله دی، ټول افتخار هم کوي وایي آفرین. نو له پلارونو مې غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو سره د دوی د ځیرکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي. یو زوی به مثلا هغه به ډیر ښه فکر لري، هغه کشر وي، عمر هم نه به کم وي خو فکري لحاظ به هغه ډیر مشر وي. یو څوک به مثلا ډیر عمر به ډیر زیات خو فکري لحاظ به دومره مشر نه وي، یعنی دومره ښه فکر به نه لري. نو هغه په اساس سره باید دوی چلند وکړي، نه دا
چې خپل غوږ ورته ونیسي، د دوی مشوره واخلي، او د دې په ځای چې ورته وایي چې نه نه پوهیږي، وګوري چې د څومره پوهیږي، وخت ورکړي لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکو سی ځان ثابت کړ.
بالکل.
نو ډیره مننه خوشاله سي اقمل سي
کور مبارک.